نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان من ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتیني ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران راډیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د جمعې ورځ د 1402 لمریز کال د لندۍ د میاشتې دریمه، د 1445 قمري کال د جمادیل اولا د میاشتې لسمه، او د 2023 زیږدیز کال د نومبر د میاشتې 24 نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم، تر څو د نن ورځې یوه ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به امریکا او فلیپین ته د چین خبرداری تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د ویړمنې میرمنې له خپرونې څخه یوه نوې برخه تاسو ته وړاندې شي، او په پای کې به هم ستاسو په خپلو لیکونو، شعرونو، مطلبونو او ترنمونو باندې مشتمل ستاسو خپل پروګرام یعنی د هر کله راشه پروګرام به تاسو ته خپور شي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته پروګرام هم پای ته ورسیږي. نو دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت، او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی، پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د صهیونیستي رژیم له منځه تلو په تړاو د امیر عبداللهیان څرګندونې. له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د شتمنیو پر انتقال ټینګار. په هند کې د افغانستان د سفارت تړل کیدل، او په غزه کې له موقت اوربند وروسته تر دو میاشتو د جګړې د غځېدو شونتیا. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې کله اسرائیلو د امریکا ملاتړ نه وای، دغه جعلي رژیم نشو کولی چې د فلسطین له اسلامي مقاومت ډلې یعنی حماس سره جګړې ته دوام ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې موقت اوربند به د فلسطین په خلاف د صهیونیستي رژیم د جنایتونو د بندولو پیلاموي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه امریکا په تیروتنې سره فکر کوي چې کولی شي د فلسطینیانو له راستنېدو پرته په دې اړه پریکړه وکړي چې څوک به د غزې د تړانګې مشري پر غاړه واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه امریکایانو ته د ایران ځواب دا و چې هغوی د اسرائیلو په ملاتړ او د دغه جعلي رژیم ته د وسلو په انتقالولو سره د جګړې ډګر پراخوي. د ایران د ډیپلوماتیکي برخې مشر ټینګار وکړ د غزې په تړانګه کې د ستونزو د حل لاره به د فلسطین د خلکو او د فلسطین د مقاومت له لارې وټاکل شي. بلاخره د غزې په تړنګ کې د اسرایلي رژیم له نږدې 500 ورځو جګړې وروسته څلور ورځنۍ موقت اوربند رامنځته شو. ټاکل شوی چې دغه اوربند پنجشنبې په ورځ پر ځای وخت سهار په 10 بجو پلی شي، خو د تخنیکي او لوژستیکي ستونزو له امله له یوې ورځې ځنډ وروسته د غزې په تړنګ کې د همدې جمعې له ورځې یعنی د نومبر په 14 عملی شو. د څلور ورځنۍ اوربند له مخې باید د دواړو غاړو هر ډول پوځي عملیات ودرول شي. دغه راز پلان شوی ده چې د هر اسرایلی اسیر په بدل کې درې فلسطینی ښځې او ماشومان خوشی شي. همدارنګه ټاکل شوی چې د غزې تړانګې ټولو سیمو ته هر ورځ 200 لارې خوراکي او طبي توکي او تجهیزات ولېږدول شي. بیا هم د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د حماس غورزنګ د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل هنیه سره په کتنه کې ویلي چې د الاقصا طوفان عملیاتو پایلو ټوله نړۍ ولړزوله. تیر نه د راپور له مخې امیر عبداللهیان په دغه کتنه کې ویلي چې امریکا او صهیونیستي رژیم له څه د پاسه یوې نیمې میاشتې تیریو او ظالمانه جنګونو او د لسګونه زرو فلسطینیانو په وژلو او ژوبلولو سره سره په پوځي ډګر کې هیڅ لاسته راوړنه ترلاسه نه کړه، او له حماس سره په غیر مستقیم ډول د اوربند او د خپلو اسیرانو د خلاصون لپاره خبرو اترو ته اړ شو. هغه زیاته کړه دوی په سیاسي طرحو سره د هغه څه د ترلاسه کولو په لټه کې دي چې په ډګر کې او له پوځي لارو یې ونه شو کړای ترلاسه کړي، له سیاسي لارې ترلاسه کړي، او البته دا هم هغه خوب دی چې هیڅ کله به تعبیر نشي. امیر عبداللهیان په دوام سره په سیاسي او نړیوالو ډګرونو کې د فلسطین له ملت او مقاومت څخه د ملاتړ په دوام کې د ایران د اسلامي جمهوریت پر کلک هوډ ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د اسلامي جمهوریت په تړاو د اروپایي پارلمان په وروستي پریکړه لیک کې موجود احکام د ایران پر وړاندې د ځینو اروپایي سیاستونو د تخریبي چلند نتیجه وبلله او هغه یې وغندلو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی چافی څرګنده کړه د اروپایي پارلمان مداخله کوونکی پریکړه لیک د ایران د اسلامي جمهوریت د استکبار غندنې او د واقعي اقتدار پر وړاندې د ځینو اروپایي لورو د سرګردانۍ ښودنه کوي. کنعانی چافی زیاته کړه له ترهګرو ډلو سره ملګرتیا په تیرو څلورو لسیزو کې د ایران د ملت په خلاف د ناوړه اعمالو د اوږده لیست یوه برخه ده او د هغوی نمایشي او دروغجن بشري شعارونه به هیڅکله د ایران د ملت له دې جنایتکارانو او قاتلانو څخه د دوی د ملاتړ توره مخینه پاکه نه کړي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي له پاکستان میشتو افغان پانګوالو غوښتي چې خپلې پانګې هیواد ته ولیږدوي. د تانوی پانی د خبر لمخې د هغه په وینا په یاد شوی هیواد کې د افغان پانګوالو لسکونه میلیونه ډالره پانګونه شوې ده. ستانکزي په دې اړه څه ونه ویل چې د دوی حکومت په دې برخه کې افغان پانګوالو سره څه مرسته کوي. نږدې دوی میاشتې کېږي چې پاکستان د سلګونه زره افغان کډوالو د په زور ایستلو بهیر پیل کړی او هر ورځ زرګونه افغانان له ناوړه چلند سره باسي. افغان کډوال شکایت کوي چې پاکستاني ځواکونه تر 50,000 کلدارو زیاتې نغدې پیسې ورسره وړلو ته نه پرېږدي او شتمنۍ پیسې یې ترې ضبط کړي دي. افغان کډوالو له طالب چارواکو څخه غوښتي چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي څو خپلې شتمنۍ او پانګې خپل هیواد ته ولیږدوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې له پاکستانه د ایستل شویو په ډګر په ډله کې شاوخوا 80% یې ماشومان دي. د ازادي راډیو د خبر له مخې یونیسف ویلي چې په سرحدي سیمو کې د ماشومانو لپاره د روغتیایي او خوندیتوب خدمتونو د وړاندې کولو لپاره دوی حضور لري. پاکستان له دغه هیواده د بی اسناد افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړ. د ژمي په درشل کې د پاکستان دغه اقدام د راستنېدونکو افغانانو د وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. بېلابېل سازمانونه وایي چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له پاکستانه د 400,000 ډېر بی اسناد افغانان ایستل شوي دي. د هند په نوې ډهلي کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی وایي چې په دې هیواد کې د افغانستان سفارت دایمي وتړل شو. د مصر ورځپاڼه د خبر له مخې نوموړی په خپله ټویټر پاڼه لیکلي خواشینی دی چې د سفارت د بندېدو اعلان کوي. نوموړی لیکلي چې په نوې ډهلي کې ډیپلوماتیک ماموریت د هند حکومت لخوا د دوامداره ننګونو له امله تیره ورځ وتړل شو. نوموړي زیاته کړې چې دغه پریکړه د سپتمبر په 10 نیټه د سفارت لخوا د مخکینیو عملیاتو د بندېدو څخه وروسته کیږي او دغه ګام په دې هیله اخیستل شوی چې د هند حکومت د ریز به په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د نورمال دوام لپاره په مطلوب ډول بدل شي. او وروسته خبر هم دا چې د اسرایلی رژیم د جنگ وزیر ادعا کړی چې په غزه کې جګړه به له لنډمهاله اوربند وروسته لږ تر لږه 2 میاشتې نورې دوام وکړي. په غزه کې 4 ورځنی اوربند د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ یعنی حماس او د صهیونیستي رژیم ترمنځ د جګړې په 49مه ورځ پیل شو. د فارس خبری آژانس د راپور له مخې د صهیونیستي رژیم د جنگ وزیر یوآف ګالنت وویل د دغه رژیم په اوس به د فلسطین اسلامي مقاومت یعنی غورزنګ او حماس سره د لنډمهاله او موقتي وقفې تر پای ته رسیدو وروسته لږ تر لږه 2 میاشتې په شدت سره جنگ ته دوام ورکړي. ګالنت دې ته په اشاره سره چې د یرغمل شویو کسانو خوشي کول په لومړي ګام کې دي له اسرایلي پوځیانو څخه وغوښتل چې د دې تکتیکي وقفې په جریان کې پلان جوړونه، تحقیق، د وسلو ځای پر ځای کول ترسره کړي او د جګړې دوام ته چمتو شي. په غزه کې د حماس د حکومت اطلاعاتي دفتر اعلان وکړ چې صهیونیستي رژیم په تیرو 8 ورځو کې څه د پاسه 4,845 کسان په شهادت رسولي چې له دې جملې څخه 6,150 ماشومان او 4,000 ښځې دي. د سهیونستانو د تیری په ترڅ کې شپږ دېرش زره کسان ژوبل شوي چې پکې پنځه اویا سلنه ښځې او ماشومان دي او اته اتیا جوماتونه په بشپړه توګه او یو سلو څلور اویا جوماتونه په جزوي توګه ویجاړ شوي دي. د سهیونستانو په حملو کې د سوګنې شپږ څلوېښت زره کورونه په بشپړه توګه او دوه سوه څلور دېرش زره نور بیا په جزوي توګه ویجاړ شوي او څه د پاسه شپېته سلنه د استوګنې کورونو ته هم زیان رسېدلی دی. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو سره بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته، چې موضوع یې د امریکا او فلیپین ته د چین خبرداری. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماونینګ امریکا او فلیپین ته د چین پر ځمکنۍ حاکمیت د تیری په تړاو خبرداری ورکړی. په عین حال کې د امریکا او فلیپین د تمریناتو پر مهال د چین پوځ هم د تیارسۍ په حال کې و. د دغه تمرین په اړه د چین حساسیت د چین په سویلي سمندرګي کې له فلیپین سره د ځمکنیو او سرحدي شخړو له امله دی، چې د اوبو دغه سیمه په وروستیو میاشتو کې د چین او فلیپین د پوځي کښتیو ترمنځ د مخامخ کېدو شاهده هم وه. له همدې امله امریکا هڅه کوي چې د سویلي چین په سمندر کې د چین او فلیپین ترمنځ له لانجو څخه په استفادې سره د بیجینګ او مانیل ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ زیات کړي. امریکا هڅه کوي چې له فلیپین سره خپلې پوځي اړیکې زیاتې کړي، ځکه چې د فلیپین د پخواني ولسمشر په دوره کې له چین سره د اړیکو د پراختیا لپاره د هغه د لیوالتیا له امله د امریکا او مانیل ترمنځ پوځي همکاري یو څه کمه شوې وه. د نړیوالو چارو کارپو لی سوهای جوا په دې اړه داسې وایي: چین په دې وروستیو کلونو کې د سیمه ییزو اختلافونو د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې اغیزمنې نه کړي، او په فلیپین کې د دوترتا د ولسمشرۍ په دوره کې هم اغیزمن وو. خو په اوسنۍ موده کې د واشنگتن پر لور د مانیل لیوالتیا د امریکا د چین ضد سیاستونو له امله د چین او فلیپین اړیکې اغیزمنې شوې دي. بیجینګ تل واشنگتن او مانیل ته د چین د ځمکنۍ حاکمیت او سمندري حقونو په اړه خپل دریځونه اعلان کړي، او باور لري چې د امریکا او فلیپین په تمرینونو کې باید د چین پر ځمکنۍ حاکمیت او سمندري حقونو تیری ونه شي. د فلیپین د پوځ د بیانیې له مخې د امریکا او فلیپین ګډ مانور د دې هیواد شمالي ولایت باتانس ته نږدې او له تایوان څخه 200 کیلومتره لیرې ترسره کیږي. د سویلي چین سمندرګي له هیوادونو څخه د مرستې غوښتلو لپاره د امریکا زیاتېدونکې هڅې په تیره بیا د فلیپین په څیر هیوادونه چې له چین سره د بیجینګ پر ضد ځمکنۍ شخړې لري د دې لامل شوي چې چین د خپل دریځ د ټینګولو لپاره له روسیې سره اړیکې پراخې کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په دې وروستیو کې پر دې ټینګار کړی چې د مسکو او بیجینګ ترمنځ اړیکې بې ساري کچې ته رسېدلې دي. په داسې حال کې چې لویې ګډې پروژې تر کار لاندې دي، له دې څخه څرګندېږي چې چین او روسیه د خپل منځي همکارۍ پیاوړتیا او د یوې ستراتیژۍ په اړه په ځانګړې توګه د امریکا پر وړاندې ګډ تفاهم ته رسېدلې دي. د نړیوالو چارو کارپو لی هایډونګ په دې اړه داسې وایي: هغه اختلافاتو ته په پام سره چې مخکې د چین او روسیې ترمنځ موجود و، امریکا او لویدیز دا تصور نه کولو چې بیجینګ او مسکو به په دې توګه د لویدیز پر وړاندې د اړیکو د لا ژورولو په لور حرکت وکړي. دغه وضعیت د چین په شاوخوا هیوادونو کې د پوځي ایتلافونو د رامنځته کولو لپاره د امریکا د زیاتېدونکو هڅو یو اغیزمن لامل کېدای شي. په هر صورت د چین ولسمشر شی جینګ پینګ له روسیې سره د تلپاتې ښه ګاونډیتوب، هر اړخیزو ستراتیژیکو تعاملاتو او متقابلو ګټورو همکاریو پر بنسټ د اړیکو د ټینګېدو په تړاو د ګډو هڅو د دوام په اړه څرګندونې ښیي چې دوی به هم په هیڅ صورت امکان امریکا ته اجازه ورنه کړي چې د سیمې پر امنیتي چارو د اغیزې تر څنګ چین دې ته اړ کړي چې د واشنگټن د پالیسیو په چوکاټ کې حرکت وکړي. د تبصرې پای. قدرمن اوردونکو بیا هم تاسو ته خرغلس و یو یادونه کوم چې دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ د تهران له پښتو راډیو څخه اورئ. قدرمن اوردونکو، زموږ نور پروګرامونه تاسو ته خبريږي. د ویړمنې میرمنې پروګرام چې خپل پروګرام دی اورېدلې میروي، او همدارنګه ستاسو په خکلو لیکونو، مطلبونو، شعرونو، او همدارنګه خکلو غږونو باندې ستاسو خپل پروګرام، یعنی هر کله راشه پروګرام اوریدلې، لوستلې او په ویب سایټ کې اوریدلې شي. نو هیله ده چې د خبرونې تر وروستۍ شیبو زموږ ملتیا وکړي، او همدارنګه زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړي. په سایټ کې نور بیلابیلې برخې، سیاسي، تفریحي، ټولنیز، همدارنګه سپورتي مطلبونه هم لوستلې او لیدلې شي. تر بیا ښه چاره.
We are money.
Mere money.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ایرانی میرمنو د لړۍ له یو بل پروګرام سره مو په خدمت کې یو. په نننی پروګرام کې د ایران د دوو اور وژونکو یا فایټر میرمنو پیژندګلې وکړو. د ویلو ده چې د ایران اور وژونکو میرمنې له کلونو راهیسې په مختلفو عملیاتو کې برخه اخلي، که هغه د اور لګیدنې پیښې وي او که د ودانیو نړېدل وي، او له ټرافیکي پیښې او تصادفونه. هغوی په سختو او بیړنیو حالاتو کې د خلکو د مرستې لپاره له خپل سر څخه هم تیریږي. نو دا هم ضروری ګڼو چې دغه مطلب زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوو. نو له یوې لنډې شاندې مینه وروسته بیا ستاسو حضور ته راګرځو.
گرانو دوستانو، اور وژنه پخوا په بشپړه توګه د سړیو کار و. نن سبا په داسې حال کې چې په دې برخه کې مسلکي او رضاکارانه څانګې د سړیو په لاس کې دي، خو ځینې ښځې هم شته چې له سړیو سره سیالي کوي. په حقیقت کې دا بهیر په یو داسې لوري تللی چې نن سبا د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې ښځې هم په دې برخه کې فعالیت کوي. څو کاله وشول چې په ایران کې هم د سړیو تر څنګ رضاکارې اور وجون کې میرمنې هم اور د موم او شمې پشان په لاس کې کنټرولوي، او وایي چې د یو کس د ژغورلو خهز د دوی لپاره له عملیاتو وروسته پستومانه او له تودوخې په زورېدلي اور باندې لکه د اوبو پشان دی. اور چې کله غرغنډه کیږي، نو د خلکو د هیلو سترګې هغو اتلانو ته وي چې د اور له لمبو نه ویریږي، مختزي، او د اور او لوګو په وحشي یرغل کې د هیلی دریمسی خلاصوي. نن سبا د ایران د اور وژنې ډیر مرکزونه د دغو میرمنو پښتون سره کار کوي.
دوستانو د کرج د اور وژنې یو سل ولسم نمبر مرکز په منځنی ختیځ کې د اور وژنې اولنی شزینه سټیشن دی. د دنیا په هیڅ واد کې د میرمنو ځانګړی فایر سټیشن نشته او په عملی توګه د ښځو او سړیو ترکیبي مرکزونه دي، خو په کرج ښار کې د اور وژنې دغه مرکز په بشپړه توګه د میرمنو په لاس کې دی او دا د ایران د اور وژونکو میرمنو تر ټولو پخوانی او یوازنی مرکز هم دی. د دغه مرکز کار د 1971 کال له سلواغې میاشتې یعنی د 2003 میلادي کال له فروری څخه پیل شو او د هم دغه کال په مارچ میاشت کې دغه 11 کسیز ټیم خپل کار په رسمي توګه پیل کړ. د دغه کار څخه باندې 19 کلونه وشول او نن سبا 14 چیزی د دریو 15 کسیزو شیفتونو په بڼه او د یوې مسؤولې پښتون سره د خلکو خدمت کوي. شپږ دېرش کلنه میرمن الهام خلجی د کرج د 1 سل 10 مرکز د شیفت مشره ده. هغه له نورو څلورو ښځو سره یو ځای 24 ساعته په بشپړه تیارسي کې اوسیږي. له اور او د ودانیو له نړېدو او د کنډوالو واخلې تر ټرافیکي اکسیډنټونو پورې په ټولو لویو او وړو پیښو کې د خلکو ژوند ژغوري او له دغه هیجاني کار سره مینه لري. هغه د یوې اور وژونکې په توګه د کار پیلولو په اړه د خپلې فیصلې په اکله وایي: مور او پلار می اول ډیر مخالفت وکړ او اوس چې می په دې کار کې شپږ کاله او 2 میاشتې وشوې لا هم اندېښمن دي.
میرمن الهام خلجی له ماشومتوبه له هیجان او جوش سره مینه درلودله. هغې به غوښتل چې یو کار په چټکتیا او ځیرتیا سره وکړي چې هره شیبه له ویرې او ترهې ډکه وي، سره له دې چې په لیسې کې یې د ریاضي او فزیکس په څانګه انتخاب کړه او بیا هم د عمران مهندسی یا بیلډینګ انجینیرینګ په برخه کې قبول شوه، خو بیا یې هم له اور وژنې سره مینه بیخي کمه نه شوه. یو اور وژونکی باید تل ښه بدني چمتووالی ولري. میرمن الهام مخکې له دې چې د اور وژنې کار پیل کړي ورزش پیې کاوه. هغه وایي: ما د مارشل آرټ په 2 برخو کې ورزش کاوه او په دې برخه کې مې د ولایت او د هیواد په سویه 2 انعامونه هم وګټل. کله چې مې په عملی امتحان کې برخه واخیسته نو ډېرې ښې نمرې مې واخیستې. الهام تر اوسه خپل فزیکي فټنس ساتلی دی. هغه وایي چې په ورځ کې 2 ساعته تمرین کوي او په هرو 6 میاشتو کې په پړاویزو فزیکي آزموینو کې هم برخه اخلي. خطر له اور وژونکو سره مل دی. هر عملیات خپل ځانګړی حالات او شرایط لري. په کرج کې د ښځو د یوازنی سټیشن په توګه دا سټیشن مختلف فعالیتونه ترسره کوي، په شمول د اور وژنې، د مختلفو ډلو لپاره د ژغورنې او خوندیتوب روزنه او داسې نور. اغلی خلجی په پای کې وایي: د اور وژنې سربیره موږ د ژغورنې ماموریتونه، د سړک حادثې، د لفټ حادثې، د څا نړیدل او د ویجاړو شوو ودانیو د کنډولو په لړ کې ماموریتونه لرو. تر اوسه مې نږدې 800 ماموریتونه ترسره کړي دي. د اور وژنې کار له خطرونو ډک دی، خو زه د دې په غوره کولو پښیمانه نه یم او خوند ترې اخلم.
مریم غنی د 1983 مریض کال کې زیږیدلې ده. هغې له ماشومتوبه د ښوونکي او معلمۍ کار خوښاوه، خو په دې وجه یې د فزیکي زده کړو او ستراتیژیک مدیریت په برخه کې د ماسترۍ سند هم ترلاسه کولو وروسته د پوهنتون استاده شوه. خو اوس د خراسان رضوي ولایت د اور وژونکو او مرسته کوونکو د کمیټې مرستیال مشره ده. د میرمنو د اور وژنې له کار سره د میرمن مریم بلتیا د نوې میلسیزې ابتدا ته ستنیږي چې په ډیره اتفاقی توګه د وروژنې په یو سټیشن کې د رضاکار وروژونکو د روزنیز پړاو یوه خبرتیا ولیده. هغه وایي مخکې له دې چې د وروژنې کار ته راشم، د نورو خاریزو په شان مې د دې کار په هکله ډیر لږ معلومات درلود، خو د امدادګرۍ او مرستې د روحیې په وجه چې تل مې درلوده ابتدایي او عملی روزنې مې ترسره کړې چې له دریونه تر شپږو میاشتو اوږدې شوې. د دغو پړاوونو له تیرولو وروسته تقریبا اویا مېرمنې په رضاکاره توګه د وروژنې په ادارې کې برتی شوې. هغه اویا ښځې چې په اور باندې د برلاسي کېدو او د خلکو د ژوند د ژغورلو لپاره یې سختیو او خطرونو ته غاره کېښودله. مریم غنی د ترسره کړو روزنو په اکله وایي یاد می دی په عملیاتی تمریناتو کې به په دولس پوړیزه طبقو او برجونو ته د تنفس له درنو دستګاهو سره ختلو. دغه تمرینات به کله د دې لپاره و چې زموږ حوازی توان معلوم شي، او یا به مانوره او مشقونه و، او په دې کې به مو پایپونه ټاکلو چتونو ته رسول. په یوه ورځ کې به مو تقریبا دوه یا درې ځلې دا کارونه کول. سره له دې چې اور ضد کالی پوره ګرم و او پکې دننه انسان له خولو خوشتېږي، حتی د اوړي په سخت ګرمۍ کې به مو هم دغه تمرینونه ترسره کول. د مانورو د ترسره کولو لپاره ډیر برجونه او ټاورونو ته لاړو، او حتی هغو نیمګړو جوړو ودانیو ته به هم د تمرینو لپاره تلو چې نه یې سمې پوړې درلودلې او نه حفاظتي ګریلونه. پرله پسې څو ساعتونه به مو تمرین کاوه، خو له ستړیا سره سره به مو ډیره ښه احساس درلود.
میرمن غنی له 1992 نه تر 1993 لمریز کاله پورې د اور وژونکو میرمنو د فټنس او بدني روزنې مسؤله هم پاتې شوې ده. اور وژن کې میرمنې هم د روزنې او زده کړې پر وخت او هم د خدمت په دوران کې ډېرې سختې عملیاتي روزنې او دورې تیروي، په همدې وجه پوره چمتو وي. دغه میرمنې وایي د اور وژنکو د ځانګړو کالیو وزن له وو نه تر یولسو کیلوګرامو دی، او د تنفسي دستګاه، هایډرولیک دستګاه او د اور وژنې د سلینډر او پایپ په شان عملیاتي تجهیزاتو سره دغه وزن تر 22 کیلوګرامو هم رسیږي. پر دې سربیره کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي، نو باید له یو منټ نه په لږ وخت کې دغه ځانګړي کالي واغوندو، سره له دې چې عملیات هم سخت او سټرس رامنځته کوونکي دي. خو مریم د دغو سختیانو زغمل په دې یوې جملې سره ممکن ګڼي چې که په خپل کار مین یې نو زغمل یې آسان دي. هغه وایي د خزینه اور وژونکو لپاره درې سیمې په نظر کې نیول شوې دي. زه د اولې سیمې برخه یم، او په هرو څلورو ورځو کې یو ځل باید شفټ ته چمتووالی اعلان کړم. په هر شفټ کې له اتو نه تر لسو پورې اور وژونکې میرمنې موجودې دي چې د سهار له اتو بجو نه د بلې ورځې د سهار تر اتو بجو پورې په سټیشن کې پاتې کیږي. د اونۍ په نورو ورځو کې هم باید په کور کې یا د کور په خواوشا کې موجود پاتې شو چې که کومه پیښه رامنځته شي او اور وژونکې میرمنې ته ضرورت وي نو په ځای کې موجود واوسو.
اغلی مریم غنی د هغه عملیاتو شمیر هیر شوی چې تر اوسه یې ترسره کړی دی. هغه د اور وژنې د کال له لارې د روزنې او خوندیتوب له نکاتو سره بلده شوې ده، او دغه نکات خپلې کورنۍ، خپلوانو او ملګرو ته ورخی، او حتی په عامه ځایونو کې هم نورو خلکو ته ورخی. هغه وایي یو ځل په میلمستیا کې و، او د یوې ملګري د ماشوم په ستوني کې یو څه ونښتل. له دې امله چې د امداد او نجات او همداشان د بحران د مدیریت زده کړې مې کړې وې، سمدستي مې هغه څیز د ماشوم له مرۍ راویسته. مور او نور خلق حق حیران او ورخطا شوی وو او چې تر څو پوهیدل ماشوم روغ رمټ وو. دغه کار ما ته ډیر ښه اس را کړ. لما مخکې په کورنۍ کې بلچا د وروژنې د کار مخینه نه درلوده او چې کله ما دغه کار شروع کړ نو د ټولو لپاره ډیر په زړه پورې او له هیجانه ډک وو. له هغه وروسته هم خپل خپلوان، آشنایانو او حتی پردي خلک له ما څخه د وروژنې د کار او د دغه کار د پیلولو په اکله معلومات اخلي. مریم له اتو کالو وروسته لا هم د ګړۍ الارم لګوي تر څو له شیف نه یوه ورځ مخکې په وخت خپل آمادګي اعلان کړي او د هغې په بنا په هرو څلورو ورځو کې یو ځل په کلینډر کې د خپلې ډیویټۍ په ورځې باندې په ډیره مینه نښه کوم. هغه وایي پس له اتو کالو لا هم د دې کار ښه اس را سره مل دی او بیخي پښیمانه نه یم چې د اور وژنې دنیا ته داخله شوی یم او نه خوښوم چې دا کار پرېږدم.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو د ایرانی میرمنو د لړۍ دا پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسی. هیله ده چې ستاسو د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. نو موږ ته اجازه راکړئ.
د خدای په امان.
جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی. ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی. که در هیاهو گل کرد چون سیاوش، بغنوس میتوان شد در شعله های آتش، در پیچ و تاب طوفان دریای سربلندیم، از موجها بپرسید با صخره چند چندیم. بعد از هزار و یک شب با همتی دوباره، در صحنه میدرخشیم با یازده ستاره. تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
Thank you. هر کله
راشه.
په نامه د هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. د لوی او مهربان خدای په نامه د تهران راډیو د پښتو خپرونې د هر کله راشه د ګلبن ښکلو او تاندو ګلانو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماو
ستاسو له خوږو شعرونو پیغامونو لیکنو او غږیزو پیغامونو سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوي یو. په دې هیله چې هر چیرته چې یاست انشاءالله تعالی روغ رمټ او سوکال او د سلامتیا په جامو به پټیاست. خدای دې وکړي چې ستاسو محترم کورنۍ هم په سلامتیا کې وي انشاءالله.
نو زه هم په خپل وار خپل خوږو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم او دغه راز نیکمرغه وختونه ورته غواړم او هیله ده چې ټول به روغ رمټ او د سلامتیا په جامو پټ وي
انشاءالله.
نو له دې مخکې چې د تاسو خوږو اوریدونکو لیکنو شعرونو پیغامونو ته راوګرځو باید وایو چې ستاسو د خوږو خوږو لیکنو لپاره او د خو خو بحثونو لپاره زموږ د واټساپ ګروپ مینه ناک ملګري چې واقعا په مختلفو موضوعګانو او ترنګلتیاو ډیر په زړه پورې بحثونه کوي بیا به هم خپل ښه او غوره نظرونه له موږ سره شریک کړي څو له خپلو اوریدونکو سره یې شریک کړو او ټول ترې پند واخلو او ورځینې استفاده وکړو. نو مېرمن فاطمی راګرځو به د خپلو خوږو اوریدونکو خوږو خوږو لیکنو ته. نو که تاسو خوښوي یوه داسې لنډه شان دمه به واخلو بیا به راوګرځو خپلو خوږو خوږو اوریدونکو لیکنو ته.
د یو ځل بیا کلی په ویلو سره حامد صاحب راګرځو وار د واره خپلو قدرمنو اوریدونکو لیکنو ته د دې لپاره چې دوی بیا ګیلې ونه کړي
انشاءالله نه به کوي ګیلې.
دا زموږ یو دوست او اوریدونکی او تکړه شاعر ښاغلی عبدالوهاب ورور صاحب دی چې مخکې خو به یې په ډیر په زړه پورې شعرونه رالیږل خو دې ځل یې له پند ډک لیک رالیږلی دی.
کار یې کړی دی.
نو غیرت صاحب وایي چې د نارینه ژړا آیا نارینه ژاړي؟
نو ولې به نه ژاړي؟
نارینه ژاړي. نارینه څه وخت ژاړي؟ نارینه هغه وخت ژاړي چې کله یې مور وفات شي. نارینه هغه وخت ژاړي چې پلار یې وفات شي. نارینه هغه وخت ژاړي چې اولاد یې ناروغ شي. نارینه هغه وخت ژاړي چې لور یې ورڅخه واده شي. نارینه هغه وخت ژاړي چې اولادونه یې خبر نه مري ځان پرې لوړګني او خبر ورسره اوږدوي. نو غیرت صاحب دغه مطلب خو ډیر اوږد او په زړه پورې دی خو یوه بله برخه یې هم وړاندې کوو ځکه چې وخت ترې یو څه کم شي.
نو بیا څه وایي؟
نو بیا وایي چې نارینه ژاړي خو د شپې په تاریکو کې تر باران لاندې پر بالښت لاندې مګر د نارینه اوښکې تر سترګو نه بهیږي څو ټول خلک یې وویني. هو نارینه هم دغسې ژاړي. بیا عبدالوهاب غیرت صاحب بیا وایي چې او ما ډیر وخت د یوه نااهله نادان انسان ناوړه خبرې ناوړه کړنې ژړوي.
نو غیرت صاحب واقعي چې موږ ډیر داسې په خپله ژړنه کړو نو خدای تعالی دې هیڅکله هم مه وژړوه او د ژړا سببونه او مشکلات خدای بدن متعال ټول حل کړي او ټول خلک دې وخندي او په ورین تندي سره دې وخندي انشاءالله. نو ګوره مونږ د غیرت صاحب دغه مطلب تر یوه حده کم کړ میرمن فاطمی ځکه ځینې ملګري دا شکایت کوي چې په کار دا خواږه اوریدونکي دې خپل مطلبونه او لیکنې تر یوه حده لنډې کړي او نو سره د دې غیرت صاحب له ټولو ملګرو بیا ډیره ډیره مننه کوو. نو دا هم زموږ ډیر په زړه پورې او هر وخت په صحنه کې موجود او تکړه او زیارکښ ملګري تاسو به خیال کوي چې دا به څوک وي نرمن خاتمي؟ او بالکل همداسې ده ښاغلی محمد اکبر سلطانی صاحب یو شعر رالیږلی دی چې البته څه موده مخکې خپور شوی هم دی، خو د ځینو ملګرو په زیات ټینګار سره یې بیا وړاندې کوو، ځکه چې په سیمې کې د کډوالو د بیرته ستنېدا شپې ورځې دي او ځینې ترنګلتیاوې هم رامنځته شوي دي. البته سلطانی صاحب کله کله ځینې ګیلې شکوې هم کوي میرمن فاطمی، نو دا شعر یو ځل بیا وړاندې کوو. تر یو حد البته د سلطانی صاحب خبرې په ځای دي، خو بیا هم خپل ملګری خو نشو خفه کولی کنه، او له ملګرو هم غواړو چې خپلې لیکنې دې لږ شان مختصرې او لنډې رالیږي څو مونږ ته یې د لنډولو ضرورت نشي، نو سلطانی صاحب هم بیا ګیلې نه کوي. ښه، نو راګرځو د سلطانی صاحب شعر ته. سلطانی صاحب وایي: په خیر راغلی مهاجره وروره، په خیر راغلی مهاجره وروره، غیږه دې راکړه زړه وره وروره، څلوېښت پنځوس کاله پردي وطن کې، راشه وطن ته مروره وروره. دا پردی کټ وایي تر نیمو شپو دی، دا پردی کټ وایي تر نیمو شپو دی، راشه وطن سنبال کړه نره وروره. د شناخته کار پسې مو پښې تڼاکې، اوس یې ته نه منې جاثر ابرورا، په خپل وطن کې لیاقت لري ته راځه راځه زما منصر ابرورا، د خپل ویجاړ وطن آباد کړه کنه، د خپل ویجاړ وطن آباد کړه کنه، زدی لرما ډیره خاطره ابرورا. سلطانی تل کلم دې تان دې اوسی، سلطانی صاحب تا ته وایو، مونږ دا ته وایو، سلطانی صاحب تل کلم دې تان دې اوسی، جار دې شم ګرانا زما شاعر ابرورا.
ډیر ښه سلطانی صاحب، دا خپل ویجاړ وطن به انشاءالله تعالی سل په سل به آباد،
انشاءالله انشاءالله
انشاءالله. سلطانی صاحب، ستا دغه شعر دوهم ځل نه چې دریم ځل هم خپور شي کنه، نو بیا هم ورڅخه ډیر د وطن او د ننګ او د پت بوی راځي.
بالکل همداسې،
ډیره ډیره مننه سلطانی صاحب ستاسو له ښه فکر او له ښه شعرونو سره. خدای تعالی له خدای تعالی څخه غواړو چې انشاءالله همیشه سلامت او د صحت په جامو به پټي،
انشاءالله انشاءالله.
دا هم زموږ یو بل قدرمن اوریدونکی دی، د حبیب حسین اورور په نامه، چې په واتس اپ ګروپ کې د حضرت یوسف علیه السلام او د هغه د ورونو د کیسې یو په زړه پورې انزور را لېږلی. حمید صاحب، د یوسف ورونه دومره کم نیتی شوي وو چې غوښتل له یوسف سره د خپل پلار د مینې سزا یوسف ته ورکړي او کوی یا څا ته یې وغورځوي. ګوره په دا عکس خودلی دی چې ټول ورونه پر یوسف راغون شوي او په پښو لاسونو کې نیولی او کوی ته یې گذار کوي.
ګوره د یوسف ورونو چې کله یوسف کوهی ته غورځاوه، نو یوسف ورته خندل، نو د یوسف یو ورور یهودا ترې وپوښتل څنګه دې وخندل، دا ځان خو د خندا نه دی. نو یوسف ورته وویل: یوه ورځ مې فکر کولو چې څنګه به ماته څوک زیان رسوي چې داسې قوي پیاوړي او خواږه ورونه لرم. نو دا د نن خداوند متعال همدا ورونه پر ما مسلط کړل او ما کوهی ته غورځوي. نو نن پوه شوم چې غیر له خداوند متعال به بل چا باندې تکیه نه ده پکار.
نو همداسې ته حامد صاحب، د حبیب حسین ورور څخه ډیره ډیره مننه کوو. کور مو ودان، په زړه پورې او له پنده ډکه کیسه ده. حامد صاحب، دا یو حقیقت دی چې له پا خدای پرته به په هیچ چا تکیه ونه کړو، او په کار ده چې ځکه انسان کوم وخت هم قهرېدلی شي، خو خدای تعالی یو داسې لوی شان دی چې هیڅکله هم خپل هغه بنده ته چې پناه ور وړی وي نه په قهر
کیږي.
نو پاک خدای زموږ ټولو ته دا وس راکړي چې پر خدای توکل وکړو او یوازې خدای تعالی ته پناه یوسو او د خدای بندگی وکړو،
انشاءالله انشاءالله. همداسې به کوم. نو د ماستر حبیب حسین صاحب ډیره ډیره مننه کوو. نو میرمن فاطمی، که مخخه وي نو د غږیزو پیغامونو وخت هم را رسیدلی دی، خو یو لنډه شانده ما خلو او بیا را ګرځو د خپلو خوږو اوریدونکو غږیزو پیغامونو.
Thank you.
نو یو ځل بیا ستړي مشه خوګو ګلانو مېرمن فاطمی که خوخم اینو را ګرځو دغه پیغامونو برخه ته زمونږ یو ګران ملګری او تکړه شاعر البته خاغلی احسان الله موسینی صاحب ته نو هغه یو پیغام را لګللی دی نو ګورو چې څه را سره شریکوي.
السلام علیکم د ګروپ ټو اولو ملګرو ته مې د زړه له کومې درانه درانه ګېډې ګېډې سلامونه. زه احسان الله موسینی بیمار یم، هو بیا هم ستاسو د درد د سلیکو کوم پیغامونه چې راځي وي هغه زه اورم. نو زړه مې درد کوي چې ستاسو سره لږ خپل آواز شریک کړم. زما دا خلکو لپاره خصوصي د زړه له کومې نه دعاګانې او اخلاص د الله رضا دپاره کیا الله د دغه خلکو مدد وکړي. یا الله د خلکو عزت په خپل ځای قائم دائم وساتي. یا الله د خلکو بېکور خلکو په خپل کورونو باندې نصیب جوړ کړي. الله د خپل نظر او د کرم په نظر باندې ورته وګوري. پروردگار اعلی ټول بېکور او د زړه په درد او په رنځ باندې اخته خلکو ته د امن پیغام او د روح سحر زیر ورکې. مولای کرم ته په هغه خلکو خصوصي رحم وکړي کوم خلک چې د ظالمانو د لاس نه تنګ او د زړه له درده په ډېر تکلیف کې دي. الله دې ورله د صبر مقام ورکړي او الله دې د امن په سازر کې راونغاړي. آمین ثم آمین. خاد آباد او بریالي اوسئ. احسان الله موسینی غږ ستاسو په وړاندې. والسلام.
هو نو موسینی صاحب لکه چې ناروغه دی.
او خدای دې متاسفانه کی خراب.
نو موسینی صاحب د خدای په درگاه کې لاس په دعا پورته کوي چې د خپل برکتونو او رحمتونو در باندې باران ووري ان شاء الله تعالی. او الله تعالی دې درته روغ رمټ او له سلامتی یا ډک صحت درکړي
ان شاء الله.
نو له خپل ټول ملګرو او قدرمنو اوریدونکو څخه غواړو چې د شاغل موسینی صاحب لپاره چې په وجود کې هر ډول ناروغي وي درفه کېده لپاره لاس په دعا شي. او سره خپل ټول ملګری او مسلمانان او ټول مسلمانان هم یاد کړئ چې خدای پاک پر موږ باندې او پر نور مسلمانانو بلکې پر ټول انسانانو رحم وکړي او سیمه راته گلزار او لسولی او ثبات څخه ډک کړي ان
شاء الله. امین یا رب العالمین. نو مېرمن فاطمی دا هم زمونږ یو بل ملګری خغلی حلیم رنځور صاحب یو په زړه پورې شعر رالېږلی دی چې البته ډېره مننه یې کوو او بیا به هم له موږ سره دغه شان رابطه د تل په شان ساتي. نو رنځور صاحب په خپل یو شعر کې وایي د وجود درد مې وله تله ډېر زورولی یم. د وجود درد مې راته ډېر زورولی یم لکه زخمی مرغی پر زمکه راولیدلې یم. دا دنیا دارالامتحان ده. دا دنیا دارالامتحان ده. خدای دې خیر پیښ کړ. دا دنیا دارالامتحان ده. خدای دې خیر پیښ کړ. لکه یونس پر سر آزمون کې را گیر سوی یم. چې عالمان راته کیسې د مقامونو وکړي. د جنتو حورو غلمانو خندولی یما. پانی دنیا دا پاتی دنیا دا هم پر شاه هم پر گدا
تیریگی.
پاتی دنیا دا هم پر شاه هم پر گدا تیریگی.
دا وقت حالاتو پا دی هر سا پو حولی یما.
نو خدای دی خیر وکی دا رنجور سیب خود دیر دا سی غمجن و البته دیر پزر پوری و دزر چقه پورتا کوی. خانو رنجور سیب یوی د ژوند دانه هر لحظه هر شیبه قیمتي. د ژوند دانه هر لحظه هر شیبه قیمتي. شیطان ظالم په خواهشاتو غولولې ما. د صابرینو پر قدم کېګ د قدم رنځوره. د صابرینو پر قدم کېګ د قدم رنځوره. درد ایوب علی سلام ډیر جړول
یما ډیر خر انزور صاحب د ژوندانه هر لحظه هر شیبه قیمتي شیطان ظالم په خواهشاتو غولول یما نو رنزور صاحب خدای تعالی وکړي چې لموږ ټول سره د شیطان له شر وساتي او له پا خدای غواړو چې تل د شیطانی وسوسو او کارونو ډډه وکړو او د رحمان او رحیم خدای خواته پناه یوسو
ان شاء الله
نو ډیر له پند او نصیحت ډک شیرونه وو خدای پاک ستاسو په قلم او فکر نور هم رحمتونه او برکتونه نازل کړي علیم رنزور صاحب یو ځل بیا مو ډیره ډیره مننه د دغه شوشو شعرونو څخه
بالکل ډیره ډیره مننه کوو نو مېرمن فاطمی مېرمن احسانی هم اشاره کوي چې نور وخت نه لرو البته مو سره دلته د ملګرو نور لیکنې هم پاتې دي نو که تاسو خوښ وي له خپل ملګرو به اجازه
وغواړئ اجازه اخلو د خدای په امان
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Oh! Suratul Jumua aya ya 9 hadi ya mwisho.
A'udhu billahi